شبر
مصطفی صدیقی مننه کور ودان او د خبرونه په اخیر کې مو د فراد دریا سندره انتخاب کړي و ترنګه په خپل خوښه وو ک د تخنیک همکار په مرسته
با ذوق خودم و قادر جان همکار تکنیکی که برای شما و همه شنونده ها سلام های زیاد میگه.
او قادر جان مخکې ماته هم دا وړاندیز کړی و چې د فراد دریا سندره خبره کړم،
حتما
د ده په خوښه باندې خبره کړې و. او درنو اوریدونکو السلام علیکم، لس بجې شوې، روانه خپرونه تر یولسو بجو دوام کوي. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته له استولو شکایتونو خبرو چې د دوی په وینا یو شمېر ډېر جدي دي او د انتخاباتو نتیجې بدلولی شي. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط یو شمېر تحلیلي مطالب هم خپرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه اجمل تورمانی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې د سګنیو انتخاباتو په اړه له 1900 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. حساب ځواکونو په خوست ولایت کې د وسلو د یوې لویې زیرمې د کشف او ترلاسه کونې خبر ورکړی دی. او په بارنۍ خبرونو کې واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د موسسې نوې راپور ښیي چې ایران لا هم له دغې موسسې سره پوره همکاري نه کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې د سګنیو انتخاباتو د بهیر په اړه له 1900 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیسیون یو غړي فهیم حکیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه شکایتونو کې 1490 جدي شکایتونه دي چې د رښتیا ثابتېدلو په صورت کې د انتخاباتو په نتیجې اغیز درلودلی شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رای ورکونې له ځینو مرکزونو څخه د صندوقونو ورکېدل، د ښځو په استازیتوب د رایو د استعمال موضوع، او په انتخاباتو کې تلوس کلون څخه د کته عمر د کسانو ګډون جدي ستونزې ګڼل شوې دي. د ښاغلي حکیم په وینا دوی به ډېر ژر د دغو شکایتونو په وړاندې خپلې څېړنې بشپړې کړي. ایساب ځواکونو په خوست ولایت کې د وتلو د یوې لویې زیرمې د کشف خبر ورکړی دی. په هغې خبر پاڼه کې چې له همدې امله دغو ځواکونو لخوا خپره شوې ده، راغلي چې د وتلو دغه زیرمه په دې وروستیو کې د افغان سرحدي پولیسو او ایساب ځواکونو په ګډې همکارۍ کشف شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د وتلو د دغې زیرمې د کشف پر مهال د دولت دوه مخالفین هم نیول شوي دي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ رازموسین وایي د دې سازمان ماموریت په افغانستان کې تر هغې دوام وکړي تر څو چې په دې هیواد کې امنیت ډاډمن شي. دا خبره پرون د ترکیې په مرکز انقره کې وکړه. د ناتو عمومي منشي دغه راز افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول وسایل او زیاته کړه چې د نویو عسکرو پر رسیدو سره په افغانستان کې د ناتو ماموریت کې توپیر په د ناتو ماموریت کې توپیر راغلی، خو متحدین باید نوره ونډه هم واخلي. رازموسی نوویل د ترکیې په ګډون د ناتو له غړیو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د روزنې په چاره کې د مرسته وکړي. د ناتو عمومي منشي دا هم وویل د افغانستان روانه وضع د قناعت وړ نه ده، خو دوی به په دې هیواد کې پرمختګ هم وکړي او کړی دی. او دا همغه خبر چې همدا اوس سټډیو ته راورسېدو، د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او طالبانو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. د چارواکو په وینا دا نښته وروسته له هغې وشوه چې طالبانو په سیمه کې د سړک جوړولو په یو شرکت حمله وکړه. د قرهباغ ولسوال محب الله خپلواک نښته تایید کړې، خو دا وخت یې مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. له بل لوري طالبانو ادعا کړې چې په دې نښته کې 12 پولیس وژلي، خو عیني شاهدانو ویلي چې په دې نښته کې یو پولیس وژل شوی دی. د قرهباغ ولسوال وویل چې د نښتې له امله د کابل کندهار هر لار هم بند شوې ده. او دا هم د منجان خوسیر سرافیل شرکت دراپول مخې نن افغانۍ د بهرنۍ اسعار په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او یا پولای وای رو او یا افغانۍ او اتیا پولا، یو سلینګ پاون اتیا افغانۍ او 50 پولا، یو سعودي ریال جلس افغانۍ او شل پولا، زر ایرانی تومان 940 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارش 503 افغانۍ. دا ول تر دې د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جانا اقا الکوزی څخه واوري.
د امریکا متحده ایالات وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د موسسې نوی راپور ښیي چې ایران لا هم له دغې موسسې سره پوره همکاري نه کوي، او د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو څخه په سرغړونې د یورانیمو غني کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کلی د جمعې په ورځ د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې د راپور له افشا کېدو وروسته دا څرګندونې وکړې. په راپور کې ویل شوي ایران په دې وروستیو کې د یورانیمو غني کول ورو کړي، خو د دغې عملیې لپاره یې د ماشینونو لګولو ته دوام ورکړی. پا په راپور کې دغه راز ویل شوی، ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له موسسې سره همکاري نه ده کړې چې د خپل هستوي پروګرام د احتمالي پوځي ابعادو په اړه پوښتنې ځواب کړي. تمه ده چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې دا راپور به په ایران باندې د شپږو سترو طاقتونو د استازو د خبرو لپاره اساس برابر کړي. دا استازي به د سپتمبر په دوهمه غونډه وکړي. امریکا، فرانسې، جرمني او انګلستان ګواښ کړی که ایران د یورانیم غني کول بند نه کړي نو دوی به پرې د ملګرو ملتونو لخوا د څلورم ځل بندیزونه هم ولګوي. خو دا لا نه ده څرګنده چې چین او روسیه به په ایران باندې د نورو بندیزونو لګولو ملاتړ وکړي. د تاجکستان سترې محکمې پرون له القاعده شبکې سره د تړاو په تور دوه تنه په 15 کاله بند او دوه نور هر یو د 2 کلونو بند په سزا محکوم کړل. دا سزا هغه مهال واورول شوه چې محکمې اعلان وکړ میرزا ولی خالوف په 1990 لسیزه کې افغانستان ته تللی و او هلته یې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې وه. د محکمې په وینا بل محکوم بلالی موسی زاده په 1994 میلادي کال کې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللی و. د دوه نورو کسانو په اړه چې هر یو په 8 کاله بند محکوم شوی معلومات نه دي ورکړل شوي. قزاقستان نن د شوروي اتحاد لخوا په دې هیواد کې د لومړني اټم بم د ازمیښت شپېتمه کلیزه لمانځي. د 1949 میلادي کال د اګست په 9 په محلي وخت د سهار په 2 بجو شوروي اتحاد د قزاقستان په شمال د سیمی پلانتنسک په سیمه کې د 22 کیلو ټنو اټم بم ازمویله و. په دې ازمیښت سره د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ د ساړه جنګ هستوي سیالي پیل شوې وه. امریکا د شورویانو د اټومي ازمیښت د جو یو په نامه یاد کړی او د جوزف ستالین د نامه لنډیزې ته یې نسبت ورکړی و. له دغه ازمیښت څخه وړاندې امریکا په 1945 کال د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو خپل وژونکي اټومي بمونه ازمویلي ول. د قزاقستان د اټومي ازمیښت په تعقیب د 4 لسیزو په موده کې شوروي اتحاد له 450 څخه زیات اټومي او تر ځمکې لاندې ازمیښتونه وکړل چې له امله یې د سیمی پلاتینسک د سیمی اوسیدونکو کې د مایوبو ولادتونو د سرطان او دماغي ناروغۍ اثرات رامنځته شوي دي. شوروي اتحاد د اټومي ازمیښتونو په مهال د سیمی اوسیدونکي نورو برخو ته نه وو انتقال کړي. او د لاس انجلس عدلي طب د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پخوانی مشهور سندرغاړی مایکل جاکسن د 2 درملو په واسطه وژل شوی. د عدلي طب په بیان کې ویل شوي جاکسن د بېهوشۍ د قوي درملو پروپوفول په واسطه مسموم شوی و. د دغه مشهور سندرغاړي په وجود کې نور درمل هم مندل شوي دي. د لاس انجلس پولیس وایي دوی به د مایکل جاکسن دوسیه څارنوالانو ته وسپاري تر څو هغوی پرې د تورونو لګولو په اړه غور وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د سلګونو شکایتونو د ورسېدو خبره کوي او وایي چې داسې شکایتونه هم لسګونو ته رسېږي چې شاید د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي. په روانه خپرونه کې به همداراز د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د سپینې ماڼۍ له نظره خبر شي. په کندوز کې د دغه ولایت د امنیه قمندان په وینا د ازبکستان اتباع وژل شوي دي. په نورستان کې بیا ملکي کسان وژل شوي دي. په ایران کې مو د افغان مهاجرو له نویو ستونزو خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 11 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ژمنه کوي چې ډیر ژر به د هغو شکایتونو څیړنه بشپړه کړي چې دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د برخې یو مسؤول احمد فهیم حکیم نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه تر 1900 ډیر شکایتونه دوی ته رسیدلی دي. د ښاغلي فهیم په وینا له دغو شکایتونو څخه 1400 جدي دي. که چیرته دغه 1400 شکایتونه ثابت شي چې رښتونی دي نو د انتخاباتو پر نتیجو به ژور اغیز وکړي. د چیزی شکایتونو په ارتباط ښاغلی حکیم وویل
شکایتی که نشان میده که صندوق های رایدهی از محل غیب شده دوباره آمدن با محتوای جدید دستبرد صورت گرفته در تعداد رای اضافه انداخته شده و در محلات بیش از تعداد سکنه رای انداخته شده و نمایندگی از خانم‌ها چندین بار و چندین کارت انداخته شده اطفال واداشته شدن برن رای بتن. تعدادی از رای دهنده ها تحت تهدید و تخویف متنفذین محلی مسئولین امنیتی اینا واداشته شدن که برخلاف میل خود کاندیدای مورد علاقه از اونا را نشانی کنن و اوراق رای دهی را بر صندوق ها پرسن. اینا بسیار موضوعات جدی است.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي هغه شکایتونه چې په یوې سیمې کې ممکن د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي جدي څېړي او په دې برخه کې تحقیق کوي چې دا تحقیقات څه وخت ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې د سنبلې په 26مه د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان شي. بل لور ته نړیوالې ټولنې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون او د وسلوالو له ګواښونو سره سره د دوی رای ورکول ستایلی دي، خو دا چې په رایو کې د درغلیو خبرې جدي کېږي امریکا او نور په احتیاط خبرې کوي او وروستیو نتیجو ته سترګې په لار دي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک له انتخاباتو وروسته له جمهور رئیس حامد کرزي سره کتلي او خبرې یې جدي بلل شوي دي. سپینې ماڼۍ هم د جمعې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط خپل دریځ روښانه کړ چې تفصیل به یې د فرانس پرس خبري اژانس په استناد له جانقه علي کوزي څخه واورو.
سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو هر ډول شواهد وغندل. دا غندنه وروسته له هغې وشوه چې د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له حامد کرزي سره وکتل او خبرې سره تاوې را تاوې کړې. په انتخاباتو کې د درغلیو دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د مړینې شمېر 46 ته پورته شوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د هولبروک او کرزي ترمنځ د خبرو د جزئیاتو په اړه له څرګندونو ډډه کړې خو ژمنه یې کړې چې د انتخاباتو د ګډوډیو ادعاوې به له نږدې څاري. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان مایکل هیمروی موږ د افغانستان په انتخاباتو کې هر ډول درغلی غندو او دا مهمه ده چې په دې انتخاباتو کې باید د افغانانو اراده منعکسه شي. هیمروی په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواکه کمیسون او د شکایتونو د اورېدو کمیسون موجود دی او موږ باید حوصله ولرو چې دا کمیسونونه خپل کار وکړي. فرانس پرس لیکي یو بل امریکایي چارواکی چې د کرزي او هولبروک د غونډې له حاله خبر دی او د نامولو خودلو یې ډېره کړې وای. هولبروک له حامد کرزي سره په خبرو کې په رایو کې د پراخو درغلیو مسله مطرح کړه. دا چارواکی وای د دواړو مشرانو غونډه ډېره سخته وه او جدي خبرې پکې ردوبدل شوې. امریکایي چارواکي دا هم ویلي د کرزي او هولبروک د غونډې ټول زور په دې و چې د انتخاباتو د عملي درناوی دې وشي، د عملیه باید بشپړه شي او نتیجو ته باید حوصله ولرو. فرانس پرس اژانس لیکي د کرزي اصلي حریف ډاکټر عبدالله په رایو کې د سترو درغلیو ادعا کړې او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون ته یې د رایو په ورځ د 290 درغلیو موارد وړاندې کړي دي. سیاسي څېړونکي وایي دا چې د حامد کرزي او ریچارډ هولبروک ترمنځ خبرو کې په انتخاباتو کې د درغلیو مسله راپورته شوې دا د دې څرګندوی ده چې د امریکا حکومت اندېښمن ده چې د درغلیو د ادعاو او په رایو کې د لږ شمېر کسانو ګډون به د انتخاباتو اعتبار ته زیان ورسوي. څېړونکي وایي دا قضاوت چې د افغانستان انتخابات آزاد او عادلانه نول په دې هیواد کې د خلکو د ملاتړ جلبولو په کار کې د جمهور رئیس اوباما هلو ځلو ته هم زیان رسوي. جمهور رئیس باراک اوباما مخکې ویلی و د افغانستان انتخابات بریالي بریښي، خو له هغه وخت راهیسې په رایو کې د درغلیو ادعاوې زیاتې شوي او نوموړی دا مهال په رخصتۍ دی.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان په انتخاباتو کې باید د افغانانو رایه څرګنده شي او نتیجو ته یې صبر وکړو. بل لور ته د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د افغانستان د اسد د 29 نیټې په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو په باب وویل چې دا مسله په افغانانو پورې ارتباط لري چې ځواب یې ووایي. ښاغلی راسموسن وویل چې دی په دې اړه کومه اندېښنه نه لري چې د انتخاباتو نتیجه په ځنډ اعلان شي، خو د ده په نظر تر دې چې بیړه وشي مهمه دا ده چې د انتخاباتو نتیجې مسؤلانه او دقیقې وي. راسموسن زیاته کړه موږ باید په دې حیران نشو چې که د درغلۍ بېلګې راکړی شي، خو هغه په عین حال کې وویل چې دا په افغان مقاماتو پورې ارتباط لري چې د درغلیو د تورونو په باب پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي په ترکیه کې دا هم وویل چې د ناټو ځواکونه چمتو دي چې که انتخابات دوهم پړاو ته وځنډي شي امنیت یې وساتي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ د انتخاباتو یو شمېر نورې ابتدایي نتیجې اعلان کړي. تر اوسه د څه باندې 20% رایو ابتدایي نتیجه اعلان شوې ده چې د هغه له مخې له 40 تر 45% رایې حامد کرزي خپلې کړې دي او له 40 تر 45% رایې ډاکټر عبدالله عبدالله ګټلې دي. نوري رای نورو کاندیدانو وړي دي. که چیرته کوم کاندید 50% رایې ونه ګټي له قانون سره سم به انتخابات دوهم ځل د دوه هغو کاندیدانو ترمنځ بیا ترسره شي چې ډېرې رایې یې خپلې کړې وي. د افغانستان د ولسمشۍ پر انتخاباتو نړیوالو چاپي خپرونو تحلیلي مقالې خپرې کړې دي. دغو خپرونو ته وروسته په خپرونه کې کتنه خپرو او ستاسو راستولي پیغامونه هم په دې ارتباط او وروسته وړاندې کوو، خو سمدستي په یوې خبرتیا پسې په کندوز کې د جګړې حال درکوو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
د کندوز ولایت امنیه قمندان وایي چې د دغه ولایت د چهار درې په ولسوالۍ کې د ازبکستان وسلوال وشلې دي. د امنیه قمندان په باور دا کسان د ازبکستان د اسلامي تحریک د ګوند غړي وو. د دې ګوند مشي طاهر یولداش کوي چې تورن شوی دی چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د کندوز د چهار درې په ولسوالۍ کې د شوي نشتې حال د کندوز له ښار زموږ خبریال راکوي.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د خپلو هغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې له څه مودې راهیسې د چاردرو په ولسوالۍ کې روان دي په طاهر یولداش پورې تړلي یولس کسان وژلي دي. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی د دې خبرې په تایید داسې وویل: د جمعې په ماښام د هغه فعالیت له مخې چې د چاردرو ولسوالۍ د خوشتېپې او د حاجي امان الله د کلي په ساحه کې وشو، د طاهر یولداش د افرادو یو سرلاری حاجی عمر چې په عمرکا مشهور دی له خپلو اوو تنو ملګرو سره ووژل شو. دا زیاتوي چې په دغه ساحه کې دوه تنه نور مخالفین چې اصلا د چاردرو اوسیدونکي دي او یو تن یې د حاجي عبدالرحیم په نامه هم یادیږي وژل شوي چې جمعا نه تنه کیږي، او دوه تنه نور چې یوې خوانین او بلې حاجی محمود نومیږي د قلایزال په ولسوالۍ کې ووژل شول چې وسلې او مهمات او موټر سایکلونه یې د پولیسو لاسته ورغلي او جسدونه یې د مخالفانو لخوا انتقال شوي دي. ویل کیږي چې د دغو مړیو جسدونه د جمعې په ورځ د کندوز په شمال لویدیځ لس کیلومترۍ د ګورتېپې د ترکمنان سرخ په هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. ښاغلی یعقوبی د دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه معلومه شوې ده چې وژل شوي کسان به د طاهر یولداش افراد وي داسې وویل: زه فکر کوم چې دا ډله بشپړه د طاهر یولداش په تروریستي سازمان پورې تړلې ده، ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې د کندوز خلکو ترمنځ دا اوازې ګډې وې چې د طاهر یولداش خلک راغلي دي، خو موږ به نه منله. خو لکه چې دا اوازې سمې وې، دا ډله بشپړه په طاهر یولداش پورې تړلې وه چې پرون شپه له منځه ولاړه. دغه راز ویل کیږي چې د دغه ډلې درې تنه نور جنګیالي د امنیتي مراجعو لخوا ژوندي نیول شوي دي. له بل پلوه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې د چاردرو ولسوالۍ د توت مزار یا حاجی امان الله کلي ته چیرمه د جمعې په سهار په یو وسلوال برید کې 15 ټانکونه ویجاړه او 8 عسکر وژلي دي. یو ټانک او درې وسلې غنیمت کړي دي، خو دا خبره امنیتي سرچینو نه ده منلې. مګر د کندوز امنیه قمندان بیا په دغه سیمه کې د ماین د چاودېدو له امله د یو ټانک د ویجاړېدو خبره ومنله. نلوی ویل چې سپرلی ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس او یو شمیر عام خلک ادعا کوي چې د پنجشنبې په ورځ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې د برګ مټال منځ کلی وران شوی دی او خلکو ته مرجوب له اوښتې ده. په دې اړه له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس مولوی تاج محمد پر ټلیفون ازادي راډیو ته دا وکړه چې د پنځشنبې د ورځې په هوایي بمبار کې د برګ مټال ولسوالۍ منځ کلی په بشپړ ډول سوځېدلې او نږدې لس ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاج محمد وویل دوه میاشتې کېږي چې نړیوالو ځواکونو د دغې کلي په څنګ کې نظامي اډه جوړه کړې. خلکو څو له ایساف څخه وغوښتل چې باید خپل اډه له کلي لرې کړي، ځکه چې دوی د طالبانو له بریدونو تنګ شوي. خو نړیوالو ځواکونو د ولسي وګړو خبره ونه منله او بالاخره دغه کلی بمبار کړ. هغه وایي که چېرته د وران شوو کورونو او د زیانمنو شوو خلکو پوښتنه ونه شي، نو کېدای شي چې خلک په پاڅون لاس پورې کړي. د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجی محمد علی پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل کله چې وسلوالو طالبانو پر نړیوالو ځواکونو حمله وکړه، نو ګڼو خلکو د جګړې له ویرې کلی خالی کړ او نور سیمو ته لاړل او طالبان هم له برید څخه وروسته له ځایه ووتل. خو سولساتو ځواکونو پر کلی بمبار پیل کړ.
نفر ذبیح
الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته وویل د برګ مټال په برید کې 15 تنه بهرني سرتیري وژلي او طالبانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په کابل کې زما همکار د نن ورځ په کابل کې چاپېدونکو ورځپاڼې لوستي کتنه ورته کوي.
د وسخ خپلواک ورځپاڼه د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان پروسې سرګندونو تبصره کړې او لیکلې ده نړیوال ځواکونه باید د افغانانو پر خوخه تمرکز وکړي. ورځپاڼه په دوام کې د جنرال مکرستل داس پارښتنه هم راخسته چې بهرني ځواکونه باید تر هر اقدام مخکې فکر وکړي، خپل اقدام او عمل ته د افغانانو په سترګو وګوري او که دوی افغانان وزوروي نو باید د خپلې ماتې په تمه اوسي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د سارونکو د نظر راخسته چې د امریکا په تاکتیک کې د بدلون پرته په افغانستان کې وضع ښه کېدای نه شي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د افغانستان په انتخاباتو د درغلیو پاړه د لودیزو رسنیو پر تبلیغاتو تبصره کړې او لیکلې ده چې لودیز غواړي په دې ډول پر ولسمشر کرزي خپل شرایط ومني. د هیواد دولتو ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې بهرنیان خبردار کړي چې باید خپل حد وپیژني، ځکه د ورځپاڼې په وینا دوی حق نه لري چې د هغو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي چې افغان ولس پکې د سر په بیه ګډون کړی. ورځپاڼې په دوام کې د برتانیې د وتلي سیاستوال پی ډی ایچ ډوان دا خبرداری راغسته که امریکا د افغانستان د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي نو دا به د انتخاباتو ټول بهیر داسې اغېزمن کړي چې بیا به لودیز هیوادونه د جبیره کولو ځواک ونه لري. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان کې د عامه خلکو روان حالات څېړلی او د بخانې د نړیوال سازمان په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې ملکیان لږ ګواښ سره مخ دي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه هم په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د شو انتخاباتو په اړه د لویدیځو رسنیو په راپورونو تبصره کړې او لیکلی دی چې د داسې بې بنسټه رپورټونو له لارې باید د انتخاباتو باور له منځه یو نړلی شي. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې هم شو انتخاباتو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د اکثریت غوښتنې ته باید درناوی وشي. ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې د وسلوالو مخالفینو حالت انځور کړی او هغوی د شیندل کېدو په حالت کې ښودلې دی. د اصلاح اوانیز دولت ورځپاڼه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس په خپله سرمقاله کې افغانستان ته د ورپېښو ګواښونو په پام کې ساتلو سره د امنیت برخې ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې او لیکلی دی چې افغانان باید په دې برخه کې د بهرنیانو په تمه نه شي. خو اصلاح بیا په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د امریکا او نورو هیوادونو څرګندونو ته په اشاره د دوی په وړاندې د افغانانو د یو موټو کېدو غوښتنه کړې او امریکا او نورو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې د شو انتخاباتو په اړه د عامه ذهنونه نه خرابوي او د خلکو د رایو درناوی دې وکړي. او د راه نجات نه دلو تر اوسه پاڼې د افغانستان په صادراتو کې د کمی عوامل څېړلې او لیکلی دی چې د صادراتو د کچې د پرېوتلو یو اساسي علت د حکومت بې کفایتي ده. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې په حواله لیکلی دی چې په راتلونکي کال کې په هیواد کې د سرشمیرنې ترسره کول امکان نه لري، ځکه د دې ادارې په وینا امنیتي حالت د دې کار اجازه نه ورکوي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د انتخاباتو مسله څېړلې ده. جانقا الکوزی دغه خبرونو ته دغه مقالې لوستي کتنه ورته کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه خبرګونونه مختلف دي. د مخالفانو په شمول یو شمېر کسان ناکامي ګڼي خو ځینې نور یو ستر بریا بولي. ورځپاڼه لیکي که د انتخاباتو په جریان کې موجودو شرایطو ته پام وکړو نو له نیمګړتیاو سره سره باید چې دا انتخابات مناسب وبولو، خو د بری ادعا ممکن په ځای نه وي او دا ځکه چې په دې ادعا سره توقعات او پیچلتیاوې لا زیاتېږي او په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان ستونزه له هغه څه ډیره زیاته ده چې په لومړي سر کې فکر کېده. خلکو په لومړي سر کې داسې فکر کاوه چې د افغانستان ماموریت به ساده او د لږ لګښت ماموریت وي او همدا دلیل و چې افغانستان ته زیاتې بشري او مالی منابع برابرې نه شوي او کومې مرستې چې د هیواد ته ورکول شوي هغه هم بې ځایه مصرف شوي دي. په دې برسیره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په کافي اندازه پوځي روزونکي نه دي استول شوي تر څو په خپل وخت ملي پوځ او ملي پولیس وروزي. واشنگتن ټایمز لیکي په امریکا کې له یوې خوا په دې نظر ټینګار کیږي چې د افغانستان جګړه انتخاب نه بلکې یو ضرورت و، خو له بلې خوا بیا ټول پام د عراق جګړې ته واړول شو. د ورځپاڼې په باور له دې ټولو کورنیو او بهرنیو ستونزو سره سره افغانان راتلونکي ته هیله مند دي، خو پوښتنه دلته ده چې نړیواله ټولنه به افغانستان ته د اوږدې مودې ژمنې په ځای کړي تر څو د افغانانو دا هیله په حقیقت بدله شي. اکانومست مجلې هم د انتخاباتو ستونزو او لانجو ته کتنه کړې او په یو مضمون کې لیکلي، هر څوک چې په رایو کې د درغلیو او لاسوهنو له دومره زیاتو ادعاو وروسته د جمهوري ریاست په څوکۍ کینی، حکومت به د خلکو په وړاندې لازم مشروعیت او اعتبار ونه لري. خو مجله لیکي دا ستونزې د تفاهم او جوړجاړي له لارې حل کېدای شي او د حکومت اعتبار او حیثیت هم ورسره په ځای کېدای شي. خو یوه اساسي مسله چې د حکومت اعتبار ته زیات زیان رسوي، هغه د حکومت په کابینې کې د جګړه مارانو او د نشه یي موادو په قاچاق کې د دخیلو کسانو ټاکل دي چې په دې کار سره په هیواد کې د فساد دروازې نور هم خلاصیږي. اکانومست لیکي په مختلفو هیوادونو کې له وسلوالو سره د مبارزو تاریخ ښودلی چې حکومتونه د وسلوالو د قوت له وجې نه دي ړنګ شوي، بلکې حکومتونه یې د بې کفایتۍ، فساد او بدنامۍ له وجې مات شوي دي.
ستاسو له پیغامونه
زه جمعه خان روحانی د ګرځي ځنګل له کیمپ خبرې کوم. او اولا په افغانستان کې د کوم نوي ووټونو انتخابات چې درسره سو دا بالکل ډېر کامیاب و، او داسې کاندیدان په دې کې شته چې ډېر سیاسي خلک دي، مانه په سیاست پوه دي، تعلیم یافته خلک دي، هغه ته باید په دولت کې د دولت په اداره کې ځای ورکول شي، او داسې کسان باید د دولت د ادارې څخه کرزی صاحب امین علی متحد و باسی لکه جنرل فهیم او جنرل لوستم جنرل مالک او داس کسان باید د دولت د ادارې څخه وباسي چې په دولت ځای ورنه کې، ځکه چې دی نور د دولت د ملت سره ظلمونه کړي دي، نور خیانتونه کړي دي، کسان باید په دولت کې ځای ورنه کول شي، او داس کسان ته باید په دولت کې ځای ورکړل شي چې ډېر تعلیم یافته خلک وي او تعلیم یې کړی وي. او کرزی صاحب چې دی وسم په پاکستان کې په یو نیم شهرو کې د پر سر باندې غونډې وسلې چې موږ به کرزی صاحب ته راورکړو، د په ملاتړ به موږ ورځو افغانستان ته، او موږ کرزی صاحب قبول دي، نو موږ دا هیله کوو. کرزی صاحب همیشه وخت د پاره زموږ رهبر دی او تعلیم یافته افغان دی.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. پس سلام، کله چې دا روان انتخابات شروع سو، موږ انتخابات کې چې به مقصد بعضی کاندیدانو لکه اشرف غنی، مزی صاحب، میرویس یاسینی او بشردوست صاحب دی خلکو ته چې به موږ رای ورکولې، موږ ته به مقصد دغه د خواته استاد تا د خواته به مقصد د استاد تا د سربازان د خواته به مقصد موږ ول کېدل زوریدل و چې تاسو ولې ډاکټر عبدالله تر نه ورکوې. ډاکټر عبدالله خو خپل په وطن خپل په خاور کې زده کړې کړي، ته چې هغه خلکو ته رای ورکوي چې هغه په امریکای کې زده کړې کړي، د امریکای خلک دي، نو موږ هغه کسانو ته رای ورکوي چې موږ د وطن په ګټې دا خلکو د ډیر شکل زموږ په وطن کې دغه ډاکټر عبدالله او په یم او مقصد دې کسانو زموږ په وطن کې مقصد اخوندیزی شروع کړی ده، کوکو چاغبران دي هم دوی دي، اوس د مزارې په علاقه کې اوس ګوره مقصد ډیر منطقو والیان تبدیل سو، مقصد د مزار د علاقې استادتا تبدیل نه سو، په څه باندې چې استادتا مقصد یو لوی سړی دی په دې منطقې کې، مقصد په حساب د دولت کې، په حساب د کوچاغبرۍ کې هم دی لوی کوچاغبر دی. په دې علاقه کې د مزارې د دولت آباد په ولسوالۍ کې په نامه د داودبای یو ازبک دی، هغه د انډیوال دی، مقصد د د پمراسته به مقصد تاریخ کلمنت کله چې مقصد پېم وزیر دفاع او تاریخ به مقصد روشن مقصد دا چې شپې افتخار به تیر ول تر کندار او یلمنه پرې به وړنو دا کسان لکه پېم او مقصد استاد تا او مقصد داود بای د دولت آباد ولسوالۍ دا کسان غټ غټ کوچا وران، نو موږ د دولت وسنی حکومت چار څوک جمهور رئیس موږ دا غشتن کړه چې دا خلک وایي چې که په کندهار کې مقصد کوچاغبر ګیریږي، په دې شمال په علاقو کې هم داخله دی چې د سکرې سو سلام په احترام.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مو د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې واوریدي. دوی دغه پیغامونه له موږ سره د ټلیفون له لارې ثبت کړي وو. روانه خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي، تر هغه د مژوند په شیبو کې اونیس پروګرام خبرو او په خبری برخه کې په پا پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو ستونزې در سره شریکو. د پاکستان په پا بلوچستان کې ګڼ افغان مهاجر د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو له ادارې غواړي چې افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو بهیر بیا پیل کړي. د ایران په تهران کې بیا مهاجر افغانان د ایران پولیسو له چلند شکایت لري. د دې مطالبو تر خپرېدو مخکې البته تاسو ته خبرونه خبرو، خو د پاکستان د مهاجرو په ارتباط باید دا ووایم چې د افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو بهیر وروسته له هغه په بلوچستان کې ودرېدو چې د بلوچو یوې وسلوالې ډلې د ملګرو ملتو د دفترونو د تړلو او د هغوی مامورانو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړ، چې له هغه وروسته یونیسیار د افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو پروګرام بند کړ. خو اوس 10:30 شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون وایي دوی ته دا مهال د تیرې اونۍ په انتخاباتو کې د درغلیو شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلي. د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې له امله د کابل کندهار لار هم تړل شوې وه. د ناتو عمومي منشي وایي د دې سازمان ماموریت به په افغانستان کې تر هغې دوام وکړي چې په دې هیواد کې امنیت ډاډمن شي. یو امریکایی عسکر د افغانستان په ختیځ کې وژل شوی او د امریکا د سی بی ایس راډیو یوه خبریاله د کابل په جنوب کې د بمی چاودنې له وجې ټپي شوې. امریکا او ایران لا هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له موسسې سره پوره همکاري نه کوي او د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو څخه په سرغړونې د یورانیمو غني کولو ته دوام ورکوي. قزاقستان نن د شوروي اتحاد لخوا په دې هیواد کې د لومړني اټم بم د ازمیښت 60مه کلیزه لمانځي. او د تاجکستان سترې محکمې پرون له القاعده شبکې سره د تړاو په تور 2 تنه په 15 کاله بند او 2 نور هر یو د 2 کلونو بند په سزا محکوم کړل.
په بلوچستان کې ګڼ افغانان له یونیسیار یا د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړي چې بیا افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو بهیر پیل کړي. دا پروګرام د زمري په لومړۍ اونۍ کې وروسته تر هغه ودرېد چې د بلوچو یوې وسلوالې ډلې د ملګرو ملتو د دفترونو د تړلو او د هغوی مامورانو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړ. د یونیسیار مسؤلان څه وایي؟ بلوچو ولې دا خبرداری ورکړی و؟ له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په مرسته افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر یوه میاشت مخکې د جولای پر 28 نیټه ځنډېدلی چې لا تر اوسه بیرته نه دی پیل سوی. په کوټه او شاوخوا سیمو کې میشت ګڼ شمېر افغان کډوال وایي دوی خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره بشپړ آمادګي نیولې، خو د یو این ایچ سی آر لخوا د بیرته ستنېدنې د بهیر د پیلېدو اعلان ته په تمه دي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی عزیز الله وایي
باروبسترم تړل دي سرګردانه تقریبا د یو نیم میاشت نن سرګردانه دلته ډېر خلک دي، ډېر ماجرین دي چې پراته دي او ډېر مشکل سره مخامخ دي. ټول خپل باروبسترم سره تړل دي، بیکار د کار روزګار نه پاتې شول، د کور هم ځواب واخسته، ډېر مشکلات سره گرفتار، دکانونه او یا رېړې مدرلوده یا یو کار مدرلوده هغه ټول سره ختم کړي، نو بیروزګار کورو کې پراته یو.
د یو این ایچ سی آر د رسمي شمیر له مخې په پاکستان کې لا هم 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په خپل خوښه افغانستان ته ستنېدونکي افغانان وایي له ښوونځیو څخه د خپلو اولادونو اسناد هم اخیستي چې وکولای سي نور زده کړو ته په خپل هیواد کې دوام ورکړي. خو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر د تګ مخه نیولې ده.
او سپارچې مې اخیستې، سپارچې مې بندې دي، بچیانو د مکتبو صرف منتظر چې دوه څه وخت مونږ ته دا اجازه راکوي چې مونږ لاړ شو خپل وطن خپل خاور ته. خواهش مو ده ملل متحد کې یو څه ژر تر ژره تصمیم ونیسي چې دې مشکلات نه مخ خلاص.
د افغانستان د شمالي او جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر افغانان چې هر ورځ د یو این ایچ سی آر دفتر ته مراجعه کوي په دې تمه دي چې زر تر زر خپل هیواد ته ستانه سي. د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر د پایل په اړه مې په کوټه کې د یو این ایچ سی آر له ویاندې دنیا اسلم خان څخه وپوښتل چې آیا دوی ستنېدونکو افغان کډوالو ته څه ځواب ورکوي.
هغه ته مې چې فلال انتظار وکړي چې یو څه زموږ مشیا مسال سره ختم شي، نو به انشاءالله ریپوټیشن شروع شي. موږ درو سلان نه دي کړی، د دې چې په 10 کې د افغانستان د خاص هم بندولو هلته الیکشن کېدل، نو دوی کېده لکې حالات خراب دي، نو د افغانستان د خاص هم بندې ریپوټیشن د پاکستان د خاص هم یو دواړه دواړه ملکو پاکستان په افغانستان کې حالات چې څه سره سم شي به انشاءالله خلاص شي. انشاءالله کېدلی سپتمبر کې شروع شي، فلال نه ده شروع.
د یو این ایچ آر دفتر له افغان کډوالو څخه د ستنېدو پر وخت د رجستریشن کارتونه اخلي او رسمانه د مهاجرینو له لیست خارجوي. دې ته په پام سره ډیر شمیر داسې افغانان هم شته چې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د نشتوالي له امله د یو این ایچ آر له مرستې پرته افغانستان ته ځي، چې وایي که هلته حالات ښه نه وي په اسانۍ سره به بیرته پاکستان ته راواوړي. دا چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته به افغان کډوال دې ته زړه ښه کړي چې په ډله ییزه توګه هېواد ته ستانه سي که څنګه. په دې اړه په کوټه کې د مهاجرینو د چارو مسؤول امدادالله عزیز په یوه جوړه سوې غونډه کې افغان کډوالو ته داسې وویل:
زه خپلو کډوالو ورونو ته اطمینان ورکوم چې د دوهم ځل انتخاباتو د نتایجو د اعلان څخه به وروسته دوی ته د بیرته ستنېدو ډېر ښه امکانات برابر شي.
د یادونه وړ ده چې د یو این ایچ آر په شمول په کوټه کې د ملګرو ملتونو اکثره دفترونه له تیرې یوې میاشتې راهیسې تړلي او خپل فعالیتونه یې په موقت ډول ځنډولي دي. دا دفترونه د بلوڅو د خپلواکۍ د متحد جبهې یا بی یو ایل ایف په نامه سازمان لخوا تر خبرداری او ګواښ وروسته وتړل سول. د دې سازمان لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي وو دوی د یو این ایچ آر مشر جان سولیکی چې دوی تښتولی و په دې شرط خوشې کړ چې ملګري ملتونه به د دوی په وینا تر زرو تنو د زیاتو ورکو بلوڅو نارینهو او ښځمنو په خلاصون کې ورسره مرسته کوي. خوایي پر څو میاشتو تیرېدو برسېره ملګرو ملتونو په دې برخه کې هیڅ مرسته ورسره نه ده کړې.
په بلوچستان کې ګڼ افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له ادارې غواړي چې افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو بهیر پیل کړي. هاخوا د ایران له مرکز تهران بیا افغانان نه غواړي چې بیرته افغانستان ته وسولاړ شي. په تهران کې یو ځل بیا پر هغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي چې اسناد نه لري. دغه فشارونه د ایران د ولسمشۍ له انتخاباتو راوروسته چې د جون په 12مه ترسره شول درېدلي وو. په تهران کې څو تنو افغان مهاجرو ازادي راډیو ته وویل:
دې مدرګه کې اطراف هم میگیره، خود تهران هم میگیره، سمی ورامین هم میگیره که از این طرف میادیم، مثلا دو طرف خیابان گرفتگی، از اون طرف هم کیمه گرفتگی. مدرک داشت اعلام کنن نداشت، اینا رو گرفتن و برن اردوگاه عسکرآباد، از اونجا هم دیگه ردیم. همه
به مدرک ها رو بیشتر اذیت میکنن دیگه، همه سمت ورامین هم بدن و فترا هر ماشین که ببینه نگاه میکنه که ببینه افغان افتتاح میکنه
بود. بطور میگیره که برادر ایدار فقط دیگن تو رگ واری روزا همه جا میگیرم به مدرک، البته با مدرک کار نداره که با مدرک باشی. اصلا ما یه چیز سفاره بیش نمیگریم به هیچ عنوان، چند بار مثلا که اتفاق افتاده ما سفاره بایی کنیم اتا نامده سازمان ملل آمده هیچ مهاجری نکش سفاره برای شکاری انجام داده ما یاد ندارم اصلا.
په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د کډوالو د چارو مشر عثمان سفر وای د هغو مهاجرو په برخه کې له ایراني چارواکو سره خبرې نشي کولای چې قانوني اسناد نه لري. د ایران د مهاجرینو د نوي قانون له مخې هغه افغانان چې د مهاجرت اسناد نه لري په دغه هیواد کې تقریبا له ټولو قانوني حقونو څخه محروم دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روسیه کې د ان ټی وی تلویزیونی خبری چینل دوران، یعنی هغه دوران چې په روسیه کې مطبوعات آزاد وو او د خپلواک تلویزیون به متوازن تحقیقاتي رپورټونه خپرول، نور پای ته رسیدلی. نن همغه ژورنالیستان په همغو تلویزیونونو کې کار کوي، خو د روسیې تلویزیونی چینلونه اوس یوازې سیاسي تبلیغات خپروي. د روسیې د ایکو موسکوي راډیو خبریال هانا پولسکي د روسیې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه یوه تبصره خپره کړې ده چې مهم ټکی احمد تکل اوروي.
د روسیې یو تلویزیونی چینل یوه اتیا کلنه ښځه چې ډېر زاړه کالي یې اغوستي وو ښودله. دا د جنوبي اوسیتیا په مرکز سخینوالي ښار کې ژوند کوي او په دې سیمه کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د تیر کال د جګړې شاهده وه. دی ویل چې د ګرجستان عسکر په زوره د دې کور ته ننوتل. دی ویل چې د ګرجستان عسکرو د امریکایي عسکرو یونیفورمونه اغوستي وو او امریکایي وسلې یې په لاس کې وې. د زیاته کړه چې د دې عسکرو یو قومندان و چې په انګریزي ژبه یې دې عسکرو ته قومنده ورکوله. کله چې دې ښځې خبرې کولې، د تلویزیون کمرې ټول وخت دا ښکاروله او ښاغلي ژورنالیست هیڅ مداخله نه کوله. ده ونه پوښتل چې څنګه دا ښځه چې په خپل ټول عمر کې له خپلې غوا پرته بل څوک نه دي لیدلی وپوهېده چې د عسکرو وسلې امریکایي وې او د امریکایي عسکرو یونیفورمونه یې اغوستي وو، او یا دا چې عسکرو ته قومنده په انګریزي ژبه ورکول کېده. ژورنالیست په دې ښه پوهېږي خو چپ پاتېږي او مداخله نه کوي، ځکه دی او د ده د محررینو ډله د غلطو معلوماتو د سلسلې لیکوالان دي چې د دوی دا ډول راپورونه د روسیې د دولتي تلویزیوني خپرونو لخوا په وار وار ښودل کېږي. دې ښځې ته ویل شوي دي چې څه ووایي، او هغې هم هغه څه ویل چې ورته ویل شوي وو. دا ډول ژورنالیستان خپل مخونه نه پټوي او دولتي ټلویزیون او راډیو دوی ته لوړ معاشونه ورکوي. د روسیې مطبوعات نن دې اصل ته په پاملرنه عمل کوي چې وایي 15 دقیقې بې عزتي پر ځان ومنه او بیا ټول عمر آرامه او هوسا ژوند وکړه. د دې حالت پر رامنځته کېدو سره ډیرو ژورنالیستانو خپل مسلک پرېښود، ځینو له سیاست څخه لاس واخیست، خو ځینو نورو بیا د دروغو ویلو ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوست او د روسیې د جمهور رئیس د کار دوره له څلورو کلونو څخه شپږو کلونو ته اوږده شوه، خلکو ته هر څه څرګند او روښانه شول. ښاغلی میدویدف به تر 2012 کال پورې د روسیې ولسمشر وي او بیا به پوتین د 12 کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شي، په دې معنی چې له اوسه به تر 2040 کال پورې همدغه حکومت په واک کې وي او بې له دې چې کوم بدلون راشي هر څه به په روان شکل او انداز دوام ومومي. باید وویل شي چې نن په روسیه کې د حکومت د مخالفو ډلو خپرونې نشته، او که داسې پېښه شوه چې تاسو د داسې یوې خپرونې سره کار کوو نو ډېر امکان لري چې ووژل شي. دا د روسیې د مطبوعاتو په هکله یو واقعیت دی. د یادونې وړ ده چې دا په تبصره کې د ایکو موسکوی راډیو د خبریال هانا بولسکي شخصي نظر و او د ازادۍ راډیو نظر نه دی.
نن د روژې مبارکې اتمه ده. ژوند په شیبو کې پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روژې په ارتباط یوه مسله هم څېړل شوې ده. د دې پروګرام له اورېدو سره د ازادۍ راډیو د دې ساعت خپرونه هم پای ته رسیږي. زحمت شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. ورځ مو نیکمرغه.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
کومه ستوره را ما نه
یو مقصد در نه
ستوره مو نه سوی
چې نو دا یو متاه
د مور له
شړې جوړ
مازر
چاپه. عزت من اوریدونکو ستړي مسې دروژه په میاشت کې د افغانانو په خوراکي کلچر کې ځینی تغییرات راځي. یو تغییر دا دی چې اچارو ته توجه ډیریږي. اچار څو ډوله دي، څنګه جوړیږي، کوم ډول خلک ډیر خوښوي؟ ژوند په شیبو کې نننۍ خپرونه به په همدې مطلب پیل کړو. ورپسې به د داسې یو پخواني کسب په اړه خبرې واورئ چې د مطبوع او کمپیوټرونو د زیاتېدو په وجه د ختمېدو له خطره سره مخ شوی دی. دا مطالب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیر بیا په خارونو کې معمولا خلک روژې ته د ځینو نورو خوږو او ترخو خوړو ترڅنګ ترشي هم جوړوي. ماښام چې د روژه ماتي دسترخوان وغوړیږي، روژتیان په وړو وړو تالیو یا کاسو کې په شنو سرو اچارو په خوند خوند مړۍ پورې کوي. د اچار جوړونکو په وینا خلک ځکه په روژه کې اچار ډیر خوري چې اچار کته هضموي، د خولې خوند پخه کیږي او د وجود مقاومت هم لوړ ساتي. خو شرط یې دا دی چې سرکه او مساله برابره او تجربه کارو کسانو اچولی وي. په اچارو کې تر بلې هرې مسالې او سبزیو سرکه مهمه بلل کیږي. د کابل ښار د سپینګیری اچار جوړونکي عبدالفتاح ولی په وینا څوک دا نشي معلومولی چې سرکه لومړی ځل چا چیرته او څنګه جوړوه، خو د خلکو ترمنځ یوه کیسه مشهوره ده. وایي په پخوا زمانو کې یو مقتدره پاچا و. یو سهار لخپلو درباریانو سره د خپلې ماڼۍ مخې چمن کې ناست و. ناڅاپه یې په هوا کې په یوه مار سترګې ولګېدې چې کړۍ کړۍ د یو مرغه په غړۍ کې تاو شوی دی. شو لو هیک شو. خپلو ساتونکو ته یې امر وکړ چې مار داسې وولئ چې مارغه ژوبل نه شي. د پاچا زوی وار ړومبی کړ، په لیندۍ کې یې غشی کېښود او له واره سره یې مار بوڅ راواړوه. مرغه په هوا کې څانګونه ورپول او د خوښۍ نارې وکړې. کال شپې ووتې، کیسه د خلکو هیره شوه. یوه ورځ پاچا پر تخت ناست و، د ماڼۍ له خلاصې دربچې سره یې هغه مرغه ولید چې د تخت په لور را په هوا شو. ده ته مخامخ پر میز کېناست، مخوکه یې بیرته کړه، څو دانې یې پر میز توی کړې او والوت. پاچا سملاسی وزیران را وبلل، د مرغه کیسه یې له هغو سره شریکه کړه. آخر سلا او آمنا پر دې وشوه چې دانې باید وکرلې شي. دانې وکرلې شوې، راوبوټېدې، تاکونه شول او د خوږو خوږو انګورو وخت کې یې راوړل. پاچا ته چې منی انګورو خوند ورکړ، فکر یې وکاوه چې که د انګورو دانې په یوه چاټۍ یا مټکه کې ونښتې ځي، برغولی پرې کیږدي او ګلې کړي، نو ژمی به هم د خولې خوند ورسره برابر وي. همداسې وشول. انګور یې په یوه لویه مټکه کې ونښتې ځل، برغولی شاوخوا ورسره ګل کړ. شپې ووتې، خو لکه څنګه چې پاچا اټکل کړی و هغسې ونه شول. خبره ژمي ته اوږده نه شوه. په مټکه یا چاټۍ کې د انګورو اوبه تر برغولي راووتې. پاچا خبر شو، وی ویل ممکن د انګورو اوبه په زهرو اوښتې وي، څوک دې څکه نه کوي. بیا یې له جیل څخه هغه زندانی راوغوښت چې په اعدام محکوم شوی و. امر یې وکړ چې د مټکې اوبه ور وڅښئ، که یې وواژه هسې هم په اعدام محکوم دی. د دار تر پړي به یې مرګ اسانه وي، خو که ژوندی پاتې شو بیا مې بخښلی. ساتونکو زندانی راوست، د چاټۍ اوبه یې پرې وڅښلې. وروسته یې ښه شیبه وڅاره، وی لیدل چې لاندې نه کړ. بیا نو هر چا په چاټۍ کې څمڅۍ ډوبې کړې او وڅښلې. د زندانی تر هر چا تالې برابرې وې. آزاد شو. دا چې په کابل کې اچار څنګه جوړیږي، کوم اچار ښه دي، ومان نیازي له ښاغلي ولي سره مرکه کړې. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
دا زمونږ د شپېته کال تجربه دی. دا ترشي چې دی، همغه یو ترشي دی. ځینې خلک ترشي وایي، ځینې خلک اچار وایي، خو اکثرا اچار مونږ کابلیانو هغه ته وایي چې د اچاري بانجان، اکثرا هغه ته اچار وایي. او آچار په هر شی چې ترش وي، که د گازر وي، که د کدو وي، که د تره وي، او که د نور سابه وي یا د ځینې میوهګان وي، هغه ته مونږ ویلای شو ترشي یا آچار. او دا ماده اساسی سرکه دی.
کورنۍ کولی سي چې سرکه هم په خپله جوړه کړي، آماده یې کړي.
سرکه خو ډېر آسان شی دی، که د انګور وي، که د ممیز وي، او چې د انګور غوري وي، او یا د توت وي، د هر شی چې خواږه وي، هغه اوبه را وباسی شي او په هغه خون کې یا ظرف کې واچول شي، او هغه سری بند شي. صرف د پندازی دیه و نهی قلم سوری وی چې د هغه نه هوا بیرته راوزي چې هغه ظرف انفجار وکړي.
استاد، دا سرکه فرزن موږ د انګورو سرکه جوړو، د غوري مو راوخستلې او اوبه مو د دې وېستلې، دا هم په یو ظرف کې واچولې. دا باید د څو ورځو په مخه باندې یخي چې په سرکه بدل.
ډېر ښه سوال دی. دا تقریبا په توده موسم کې نونه شل تر دوه ویشت ورځې یا څلور هفته دا سرکه کېږي. په هغه سرکه کې چې هر شی جوړې کړو، هغه ته مو اچار یا ترشي ویلی شو.
سرکې ته چې دا نور مواد تاسی و خودل، لغن ورسته په څو ورځو کې د موږ اچار آماده کی.
دا په درې دوله جوړیږي. یوی چې همدا اوس چې ویشو په سرکه کې، سرکه جوش وایدته، سیری هم واچو، مرچکی هم واچو، هغه چې ساله شي هغه ترشی دی. بولی دوله دا دی چې نور فصلوته، کمون یو کلچه ګور یا یو دواغ دری قاشق بوری واچو، هغه ته خمور کوي، هغه هم یو میاشت دوه میاشتې ورسته هغه ډیر ښه ترشي راځي.
د کابل اکثره خاریان چې دي، د دین ورسته چې د امام راوځي بیا اچار خوري. دا ولې دا کار کوي؟
دا خدا سي دي چې امام ډیر تودی وي او اوبه هم تودی، دوی د یو مقدار اوبه د بدن ضایع کوي، مجبوري وي چې انرژي بیا بیرته باید ځان ته پوره کړي وي.
تاسو خو ډیر کلونه کې چار جوړوي، ستاسو د لاس کوم ډول اچار خلک ډیر خوښوي؟
زمول الله سنه، بلکې د تور ترشی فروشان او هغه چې ترشی جوړوي، اکثرا خلق دا د اچار ترشی خوشوي او ډیر بازخواست کوي.
د خطر باندې چې موږ د اچار چې موږ جوړ کړی دي چې خراب نسی او په خپل وخت سره ورسی، څه باید وکړو؟
هغه وایي سرکې قوی وي، او سرپوشی دست وی چه خکرکه باید محکم شی اغا وقت جوش وی که سرکه خفیف هم وی اغا باید پا مرتبانونه که واچه و او سم دستی اغا تا مرچک هم واچه و اغا هوگی هم واچه و تو دانه مرچسی ها سیا دانه او اغا سرور مسالی که میخه مرچسی ها یا لاچی واچه و اغا دیر خاندوار کیگی اغا وقت بیا داکتر شید ساله شی اغا نخرابیگی
ولی به روژه پا میست که خلق دیر دا چارونه استفاده کهی
علت داده چه خلق دغه چه روژه اونیسی اشتیای بندشی وایی چه در ترشی پا واسطه دای دودهی بخوری
بخار که اکثر دا چه دکانونه دی چه در لوی و لارو پسر دی سرکونتا نجدی دی حالتا موتری تیری خلق دی دوغو سرونه هم خلاصی او جینی دا چه سرکی هم راجی چه در نور و ایوادونو نایی نو آقا هم سرای نیچ ویلا چه در سرکی مقدار کم در دیر در در خوراک پا وقت که جینی جانون لری نی لری ستاسو نظر پدی عالت سده چه در دوغو نمای خلق استفاده بود
کنم چوشگانه چه در خارج نه دل ترازی اوه هم دا فکر که چه باید چه تر دیر وقت دا چه که خرس نشید باید دا خراب نشید باید زمون خلق که دا ترشگانی که یاخلی در خلول و پاوخ که در یوسی اوبه و باید واچول شید که اگر ترشی هم دست چه واخلی و بخوری اگر تا زیان تاوان دسته میری که تخلی شوی او حقه کسانی چه ترشی پخپل کور جوله بید اول حقوی باید مریض نوی ریزش نلری حقوی چه حقوی سرمکاری باید طول سیاتون خوی دلتا در اشارات باید نوی او دا ترشگان رختی ها چه مزرده خود سنگ او که پدی مملکت که دست فابریکه نده چه بوتل جوله که او پپلاستیکی شایان و هم نداری
استاد او استاسو یه بوتل آچار به چو خرطوه خواه آچار چی؟
زین دوکانداران ده چه خالص بانجانی خرسوی اغا گرانه ده یو کیلوی پش پیتا و یا روپی خرسوی شلغم کرم زردک او نور شایان اغا یو کیلوی تر دیش نه تر سلویخ پوری ده خرسوی اغا یو مرتبان چیز خرسوان پا سلویخ روپی
آچار صحت تا تاوان نلگی
ولی نداری آچار صحت تاوان داری دست مواده چه که اغا دیر قوی وی سرکیه قوی وی سنگ سلی چه وی ده اغا میده تا تاوان رسوی
ده آچارو تر سنگ روژی تا چتنی هم جوریگی ده کابل اوسیدون که میرمنزان برا تا ووی چه چتنی سنگ جوریگی
زه دوه رکمه چکنی جوړم یو رکم سی دی هغه ساده دی په سرکه سرکه نه چو یو گشنیز بکی چو سیر چو او بانجان رومی یو دانه چو مرچ د سرګرو تر ماشین بس به څور زیګدو بعد لغه مسیر اخلو مسو سرګرو خي لړو رخلو مړی په سره تیخرو او یو رکم دی سی هغه انګورو سرکه رخلو دا ګډو لی گشنیز مرچ او دوه تل چارمغز میده او کله کله چار مسالم کی اچو به ډیر خو او د سرکه والا سیدل دو سر بیا کوم خسی خروت خورل تیرخ لو بو سر گرو دو خطر سید سرکه تیزی د خوند کم د سرکه پیدا
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
زتمن اوریدونکو کلم خای داسې کسان چې د لاس په کڅه غته د زیړو کیندل شوی ګوتمی وی لیدلې وی تا کسان زکه دا گوتمی ګرځوي چې لاسلیک نزده دوی د لاسلیک پر ځای مور لګوي د کابل خارس پینګری مور کیندونکې محمد حفیظ براته وایي چې مور کیندنه لکل رای سره واچوي ده او دوی له څو کلونو راهیسی مورونه جوړوي
د می دکان ما زمیته پښه مور کنستی
په دې دکان کې مونږ درې پښته مور کنان تیر شوې زما په خیال مور کندنه د سکیل ریواج کې دلو سر رامنځته شوې ده هغه مال سه سکی کندن کاری کېدلې په کابل کې نو مونږ دا دوه سو کال کېږي چې دا کار کوو
له خغلی حفیظ څخه به دا هم ورو چې له مهرونو پرته نور کوم شین خلک کیندلو ته ورته راوړي
د چلا داخلش نام مې کنم
گوتمه ای که پو چلا که نمونه لیکم دی جنو پو خانو پو چطکانو دی اغوی نمونه لیکم پلار بمی پا دبارو بانده مورونه جوله ول خوزه نشم که ولی تاسو پویگه یه وقت آکسخانی نوی نمور دیر اعتبار درلود و سم کم مورونه چه مونگ جوله و تر کمپیوتری مورونه خدی داده لاس کار دی زه چه کوششم وکم چه دو داسی مورونه جول کم چه سروارتوی نکیگی خام خواه تغییر کهی خو کمپیوتری مورونه داسی ندی من دو دوله مورونه جوله و دی گتمای مور او تاپایی مور والو پشل افغانه او لوی لسل و تر دو سو پوری جوله و پمیاش که دو دری سو مورونه جوله و د کابل په خار کې اوس یوازې زیم چې دکان لرم د پریخشتي جماعت د پل پورې غارتم دوه درې تنه مورونه جوړوي هغوی لوی مورونه نشي جوړولی مورونه مو معمولا د ژیړو یا برنجو وي
تا تاسو واوریدل چې د کابل په ښار کې مهر کیندونکي کم شوي دي. ومان نیازی د کابل ښار له یو ځوان مهر کیندونکي سره مرکه کړي. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
زما نوم عبدالله ده. زه دا مهرونه او دا شیان جوړوم. دا ما پدری پیشه ده. مونږ دا د ازرې مهرونه جوړو، د فروشګانو مهرونه جوړو، د شرکتو مهرونه جوړو، دا په همدغه اوسپنه باندې جوړو، رابر باندې جوړو. اوسپنه خپله نوشته کوو، رابر والا هم خپله نوشته کوو.
څنګه نوشته کوئ؟
دا په اوسپنی قلم باندې جوړو.
دا معمولا د کومې اوسپنه کار اخلي؟
د برنجو نه.
برنج په څو اخلی؟
برنج نو هغه سل دانې اخلو په 8000، شپږ زره، 15000. رقم دی غر
اوس خدا نور وسایل هم ډیر سوی دی، دا سری وسایل دی خلک دوغون
وسایل نو هغه قیمت دی، هغه څوک چې وروره پیسہ دار دی قیمت ته ورزی، څوک چې پیسې نه لري د موږ نه جوړي.
دانه په څو خرڅه دی؟ ازری والا،
ازری والا دانه 100 روپے.
دا ازری والا ډیر خلک وړي؟
او ازری والا ډیر خلک وړي. دانو څوک چې دولت کې کار کوي هغه خپل ازری پیټه پکې چې امزا نه لري، امزا به زغه ټاپو.
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و. مختدا آزادی رادیو د خبرونو په اړه په دوه پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې زموږ پته ده: آزادی رادیو، پوسټ باکس 4 لس 1 بیا، کابل، افغانستان. په خوست او کندوز کې مشمیری دی 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مشمیره ده 1044، یونیورسټی ټاون، پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او پیزت اوس.
چه دهسم شرما شوریه محشر وسن، پکازه کته کردم اکمارو سن، پکازه کته کردم اکمارو سن. چه دهسم شرما شوریه محشر وسن، چه دهسم شرما شوریه محشر وسن. چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی، چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی، سنم پیات میں جگر سو، داغ سنم پیات میں جگر سو. چدا حسن شرما شوریه محشر وسن، چدا حسن شرما شوریه محشر وسن. پکا رکھتا یہ کردہ مجمع رسول، چدا حسن شرما شوریه محشر وسن. چدا زلف خوشتے یہ خال پغیش کے واخیس، چدا زلف خوشتے یہ خال پغیش کے واخیس، دا پلاک پشبستان کے قمر سن، دا پلاک پشبستان کے قمر سن. چدا حسن شرما شوریه محشر وسن، چدا حسن شرما شوریه محشر وسن. پکا زکات یہ کردہ مجمع رسول، چدا حسن شرما شوریه محشر وسن. Thank you.
سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی هستم و رادیو آزادی روی امواج متوسط